ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. وخت په پېښور کې د غرمې 12:25 د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د حکومت پر ضد هر سازش هر ورځ سازش کوي. د پاکستان او افغانستان د سړو اړیکو د بیا تودولو هڅې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین د رواني غړي مهم رپورټونه دي. په پای کې یونیس پروګرام د رنگونو نړۍ لرو خو وارو کو هسې بشید ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره وویل چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستاني ډاکټر مهم معلومات ترلاسه کړي دي. د پاکستان ولسمشر وایي په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې د جوړو خندونو سره سره به دوی خپل جمهوري دوره پای ته رسوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله. پوره خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره وویل چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستانی ډاکټر مهم معلومات ترلاسه کړي دي. لیوین پنیتا سی بی اس ټلویزیون ته په مرکه کې چې سبا ته به خبره شي ویلي دي چې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې په اړه ډاکټر شکیل افریدی امریکایانو ته معلومات ورکړي وو. ډاکټر شکیل افریدی بیا د خیانت په تور تورن شو او د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د هغه ته ډیر اندېښمن دي.
I'm very concerned about what the Pakistanis did with this.
The Pakistan hukumat che de de kasarat sakavi zo pa hagadir andekhman yim da haga kas te che par ikhtiyai ham da amaliyat o pa barkha ke da istikhbarat o malumat o para kawlo ke mung saram rasta kade da. نو په داسې حال کې د یو داسې کس پر ضد ګام اخیستل چې د ترهګرۍ په برخه کې مرسته کوي نو زما په خیال دا پاکستان غلطي کوي. اسامه بن لادن تیر کال د مې په دوهمه پایبټ آباد کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وواژه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي په پاکستان کې د اوسني نظام په وړاندې د جوړو خندونو سره سره به دوی خپل جمهوري دوره پای ته رسوي او په راتلونکو ټاکنو کې به هم برخه اخلي. د مچال رادیو د خبریال د خبر له مخې ولسمشر زرداری د څرګندونې تیر ورځ د وسیله حق په نوم د یو پراختیایي پروګرام د پرانیستې پر مهال په کراچۍ کې کړي دي.
روز کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف پر الحمدللہ
دی وای ہر ورځ زمنګ د حکومت په ضد سنا څه نوې سازش جوړول شي او موږ د خدای په پزل د ټولو سازشونو مخه نیسو. زما تاسو ته دا وایم کبه بیوروکراسي موږ سره لاس یو کړی او موږ 15 کال کار ته پریک دی نو موږ پاکستان بدلولې شو. 15 کال وخت پوره کول زمنګ حق دی. که هغه هر څومره مزاحمت کوي موږ نه دا حق نشي اخیستلې.
ولسمشر زرداری د څرګندونی په د هیواد کې د پات حکومت او عدالتي نظام ترمنځ ورسته یو رامسته شو یو ناندرو په دوام کړی دی. د غرس په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دوی ګوند د ټوپک په زور نه بلکې د سیاسي لارې نه د شریعت نافذول غواړي. نوموړي د خبرې د خپل ګوند پلویانو یوې استري غونډې ته په وینا کې کړی دی. تامل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن لندن ته ولاړ شي او هلته د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کامرون سره وویني. ولسمشر کرزی په دې سفر په ترڅ کې له برتانیوي چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته برتانیا او افغانستان په اقتصادي سیاسي ډګرونو کې څنګه همکاري کولای شي. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی د جمعې په ورځ وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیرته
appel cri ayant reçu les assurances que nous demandions la
de wai mongche da kum da ghoxtana kri wa ha mong ta rasidal o afghanistan ki da fransevi sartiro da rozani mamuriyat ba sar la saba yani shan be chinan razda berta pelshi sarkozy le ulasmashar hamid kardi sar la katani urusta pa paris ki pa yewi khabari gunda ki wo fransevi askar ba da pakhani mahalwesh sarasam da 2013 kal pa pai ki afghanistan wo wuzi ulasmashar sarkozy yawone makh ki pa kabisa ki da yew afghan sartiri la khwa da saluro fransevi sartiro la wajani urusta gwa کړې وو چې لټاکلي وخت مخکې بخپل عسكر له افغانستان څخه وباسي. د د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په راتلونکي اونۍ کې بلغاریا ته ځي او د هغه هیواد له مشرانو سره به په افغانستان کې د بلغاریا د ماموریت په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت واینده ویکټوریا نیولند وایي هیلری کلینټن به له بلغاریوي چارواکو سره لکتنی مخکې د منشن امنیتی کانفرنس کې چې د فبروري له درېمې څخه تر پنځمې پورې په جرمني کې جوړیږي ګډون وکړي. نیولند زیاته کړه د بهرنیو چارو وزیر به په فبروري 15 نیټې سوفیا ته لاړ شي او له بلغاریوي چارواکو سره به د افغانستان د ماموریت او نورو مسلو په اړه خبرې اترې وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله. په دې مسوده کې چې د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي غوښتنه شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد له واک لاس واخلي او تر انتخاباتو مخکې د یوې منځمهالې ادارې ته واک وسپاري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل دا طرحه د منلو نه ده، خو روسیه دې ته چمتو ده چې پر دې مسلې خبرې وکړي. د روسیې استازي زیاته کړه چې پر سوریې باید مخکې تر دې څه ونه تپل شي چې د بشار الاسد حکومت او اپوزیشن په خپلو کې خبرونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي جارت اروټ بیا د دې مسودې ملاتړ وکړ. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ملګری ملتونه ګرم وبلل چې د سوریې په اړه پرته له دې چې له دمشق سره سلا مشوره وکړي پریکړه کوي. او د برتانیا یو بل سرتیری په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو لوري ووژل شو. د برتانیا د دفاع وزارت رپورت ورکړی چې په دې عسکر پرون د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پلی غزمې پر مهال بریچ شوی دی. برتانیې چارواکو د دې سرتیری بشپړ هویت نه لري سرګن کړي، خو ویلي دي چې د هغې کورنۍ ته یې معلومات ورکړي دي. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرون
حسیب شهید و چې د سیمه او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې د ریپورتونو درته لرو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د حکومت پر ضد هر ورځ کېدونکې سازش مخه نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د سړو اړیکو د بیا تودو لپاره به کابل ته سفر کوي. افغانستان له دې سفره څه تمه کوي؟
پاکستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر سره سم مونږ کولای شو یو نوی فایل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ولرو.
د خیبر پښتونخوا د پېښور ښار ځینې برخې د پولیو د ناروغي په حواله حساس ګرځول شوی. که ناروغي ختم نه شي نو د نورو خطرونو پرته له دې سره بل کوم وېره تړلې ده.
او دا شی کوم په دې کال یو نیم کې مونږ ختم نکو نو ډیر ملکونه بداسي وي سفري پابندې به په مونږ ولګي.
د بلوچستان د بلوچو سیمو په شان اوس په پښتون مشتو سیمو کې امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي. د یوې جرګې مشر په چا تور لګوي.
هغه چې 15 د مړوسو صوبایي حکومتونو چې څو وزیران دي د دې هغه کومک کوي.
په پای کې ونیځه خبرونه د نړۍ رنگونه اورېدل مخېروي. د خبرونه د پال ریپورت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې موجوده حکومت پر ضد هر ورځ نوي سازشونه کوي، خو په پزګون دغه سازشونه کامیابی ته پریشي نه دي. همدا وجه ده چې اوسنۍ حکومت به خپل ټاکل شوی وخت پوره کوي. آصف علي زرداري د خبري په کراچي کې د وسیلې حق په نوم پروګرام د پرانستي دستوري تکړه ده. په دې اړه نور تفصيل ظفر کریمی له کراچي راکوي.
د جمعې په ورځ کراچۍ کې سند وسیله حق پروګرام د پرانیستي دستوري ته په وینا کې ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې وخت په وخت د دوی د حکومت په ضد سازشونه جوړولې شي، خو د دې ترڅنګ به حکومت خپل ټاکلی وخت پوره کوي.
روز کوئی نہ کوئی نئی سازش ہوتی ہے ہمارے خلاف، پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں
دیوائی ہر ورز زمنگ دو حکومت پزد سنا چا نوے سازش جوڑا و لیشی و منگ دو خدای پا پزل دو طولو سازشونو مخنی سو زبتا استا دا اوائیم که بیوروکریسی منگ سر لاسی اکڑی او منگ پینزکال کار تا پریگ دی نو منگ پاکستان بدل و لیشو. پینزکال وقت پورا کول زمنگ حق دی که هغوی هر څومره مزاحمت کوي مونږ نه دا حق نشي اخیستلی. صدر آصف علي زرداري زیاته کړه چې هغه سیاست عبادت کړي او په راتلونکو ټاکنو کې به د دوی ګوند برخه اخلي.
همنه همیشه یہی سوچا ہے کې تاریخ بننی ہے او تاریخ بنانی ہے.
مونږ تل دا سوچ کړی دی چې تاریخ جوړېدل دي او تاریخ جوړول دي. مونږ سیاست کې په ووټونو دارومدار نه کوو، ځکه خو مونږ وسیله حق پروګرام او د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د پاره کوم نمونه غوره کړی دي، نو دا په سیاسي لحاظ نه دي، بلکې د پاکستانی اولس ضرورت ته په کتو سره مو جوړ کړی دي. د صدر آصف علي زرداری وینا وه چې پاکستان ته ستونزې پخوانی ولسمشر ضیاء الحق او نړیوالو جنګونو له وجې جوړې شوې دي، خو په هر وخت کې جمهوري حکومتونو د ملک ستونزې تل په ښه طریقه حل کړې دي. د یادونې وړ ده چې سند وسیله حق پروګرام ته صوبایي حکومت 12 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. دغه پروګرام کې به د سند صوبې لسم پاس خلکو ته په آسانو شرطونو تر 3 لک روپۍ پورې د کاروبار دپاره قرضې ورکولی شي. د دغه پروګرام څخه به د سند صوبې 15 زره خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
وسم پېښور ته ځو. د خیبر پښتونخوا د پېښور شپږ دیر چونین کونسلی د پولیو د ناروغۍ لپاره حساسه ګرځول شوی، او په دې یونین کونسلو کې به د جنوري په د 1 دیرشمې نیټې نه د پولیو په ضد د څاڅکو کمپاین پیل شي. د دې کمپاین د کامیابۍ لپاره د صحت د محکمې ترڅنګ نړیوالو او غیر دولتي ادارو هلې ځلې تیز کړې دي. په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ ته ورسئ.
د پېښور شپږ دیرش یونین کونسلی د پولیو یا ګوزند ناروغۍ لپاره حساسې ګرځول شوی دی، او په دې یونین کونسلی کې به د جنوري د 1 دیرشمې نیټې نه د 15 کلونه کم ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د وکسینو ورکولو 3 ورځنی کمپین پیل کولی شي، او د دې را روان کمپین لپاره د صحت د محکمې ترڅنګ نړیوالو او غیر دولتي ادارو هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. او دا ځکه چې تیر ځل د پېښور په دې یونین کونسلو کې 3 زره کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولونه انکار کړی و. د قومي تحقیق او پرمختګ غیر دولتي اداره NRDF د دینی عالمانو په ملاتړ د پولیو د مخنیوي د ساسکو د آگاهۍ لپاره کار کوي. د دې ادارې سره کارکونکي یو دینی عالم قاری عاصم سمی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په کلیوالو علاقو کې بعضی عالمان خلکو ته وایي چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې مه ورکوئ، خو اوس هغې دغه دینی عالمان په دې پوهه کړي دي چې د پولیو د مخنیوي د اساس کې د ماشومانو د صحت لپاره ضروري دي.
یو خدا وایي چېره جماعت استاد جي دا اعلان کړی دی چېره نه به اچوئ، نو مونږ ورته وایو چې ولې بیا مونږ استاد جي سره ملاو شو هغې کوم تحفظات هغه لرې کړو، یو خو انشاءالله په دې طریقه دا وجه لرې شي. تحقیق نه شوی، یو پروپیګنډا وه خلکو مطلب دا اعلانونه کړیو، خو زمونږ کم هدف پورې زمونږ کار دی. نو مونږ چې ور سره ملاو شوی وو او د مشرانو د مدرسو فتوی هم چې ورته یخې دي مخې ته، نو هغوی په دې باندې مکمل اطمینان اظهار کړی دی، او دا یې مونږ سره وعده کړی دی چې را روان جمعې کې هغه به اعلان کوي. نن نه پس تاسو ټولو ته هم خواست چې هغه به تاسو دا قطرې به اچوئ.
هم د پولیو د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د دې د ویکسینو د ورکولو د اهمیت په لړ کې اوس د پېښور په بعضې کلیوالو علاقو کې غیر دولتي ادارې NRDF د عالمانو په ملاتړ د جماعتونو امامان د دې په اهمیت پوه کړي دي، او هغوی اوس د جمعې په خطبو کې هم د پولیو نه د مخنیوي په اړه ولس ته د پولیو د مخنیوي د ساسکو د اچولو درس ورکوي. په دې لړ کې د غیر دولتي ادارې NRDF سره کارکونکي مولانا جانزیب زاهد مشال ریډیو ته وویل،
او ان شاء الله دې کې کافي کمیرا روان دي د علماو په وساطت سره، ځکه چې علماو باقاعده اوس د خپل درس او د ممبر دا یو حصہ جوړا کړی ده. د دې اهمیت اوس دومره اهم وګڼو چې دا یقیني زنګ د ملک د مفاد مسله ده، او د دې ملک د مفاد او د بچو د خاطر باقاعده په دې باندې خطبه کوي. او موږ هغه او په متره کې یو ډېر لوی جمعات کې نن جمعه کې پاغه یو ډېر غټ عظیم شان خطبه وشوه، او دارنګ ما په غلام یون کونسل دارنګ مترا یون کونسل کانکولا کې او ای پر پېښور نظر اوس را لم چې پاغه کې خطبه وشوه، داسې پروګرامونه وشو. ان شاء الله د انکاریانو کافی تعداد کمه راغلی دی.
او د غیر دولتي ادارې NRDF کوارډینیټر میا شهاب مشال ریو ته وویل چې د پاکستان نه کله خلک حج لپاره سعودي عرب ته ځي، نو هغه ته کې هغې ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي، او دا ځکه چې پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې تر دې دمه د پولیو نه نه دی پکړې شوی.
بیرون ملک یا خصوصا چې کوم د چا د حج سفر شوی وي، مونږ وینو چې را د هر ملک نه چې کوم حجیان راشي نو هغه الته چې راشي نو ډېر په درناوي او په دغه باندې ته ویلکم وکړی شي. زمونږ حجیان زمونږ ملک یا کوم دوه درې ملکونه مونږ سره چې کوم نور دي چې په کومو کې پولیو نه دی ختم، لکه افغانستان، انډیا او نایجیریا او زمونږ د پاکستان، د دې حجیان چې مونږ حالت لاړ شو نو په جدای ایرپورټ باندې مونږ ته چې ستړی مشو کې نو راته وایي چې را خوله وازه کوي چې مونږ ته پولیو ساس کې وکړو. پولیو ساس کې چې مونږ نه کړی نو مونږ دغه ایرپورټ نه وته نشو. دا د سده وجه چې زمونږ ملک یا پولیو فری نه دی ډیکلیئر شوی.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا شهاب زیاته کړه چې کچري پاکستان د پولیو نه پاک نه کړی شو نو دا یره سرګند ده چې په پاکستانیانو به سفری پابندی لګولې کیږي او یا به هغوی بهرنی هیوادونو ته د تګ نه وړاندې د پولیو ټیسټ کوي.
او دا شی که مونږ په دې کال یو نیم کې مونږ ختم نه کوو نو ډیر ملکونه به داسې وي چې په مونږ باندې به ټرابل امبارګو یعنی سفری پابندی به په مونږ ولګي، یا به بیا صرف سفر مونږ په هغه حالت کې کولی شو چې مونږ ته به وایي چې تاسو مونږ به یو ټیسټ راته راکوي چې د پولیو ټیسټ تاسو کوي. هغه ټیسټ دلته کې پاکستان کې صرف په این آی ایچ کې کیږي چې کوم په اسلام آباد کې لیبارټری ده، بل د هغې نه علاوه په دغه ټیسټ باندې به ډیر زره روپۍ لګي. نو چې مونږ عام غریب سړی دلته نه مزدورۍ ته دغه ته بهر ځي او هغه دغه ټیسټونه کوي دا په خپل د مونږه فیصله وکړو چې دا مرض ختمول بخوي زر تر زره او کنه دغه تکلیفونه دغه پریشانو سره چې بیا مونږ تر مخه شونه بیا به څنګه دغه
د نړیوالې ادارې یونیسف په وینا پاکستان ته چې د پولیو په مت کې کومه مرسته ورکول شي کچري د 2014 پورې پاکستان د پولیو نه پاک نه کړی شو نو د هغه مرستې په قرضه کې په بدلولو هم غور روان دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
Cake day.
Unids program. The Kuchiano de Juan Anzor. Kuchian Tsukti.
Kuchian de Pokhtanin wa Barkhada Pukulturi Juan Kibir.
Kuchian Sidao Juan Kibir.
Mujna Kurstan nam Gursta. Mujrawani gara Musara. Bas daga da Afghanistan ay Pakistan pa mojti zu arazi. Bas chiano na sabak huwa yana talim dayu. Da yaul munz da kawa gaya di malajiz da kawa zabaz da kawa.
دا دوی څنګه چدي
خمزه کیندل نو د خدای په د خدای په مزه کوم
دا کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی هر جمعه د سهار 5:15 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوس هم بلوچستان څخه زو او یو ریپورت لرو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په بلوچستان کې لتیرو او کالورایسي بلوچ ازادي غوښتونکي د پاکستان د فوج سره په جګړه اخته دي او ورته فوجي عملیات هم کوي. د بلوچستانو مشران وژل شوی او د بلوچ میشتو سیمو کې امنیت وځه خراب ده چې کوټه هم متاثر کړې ده. خو اوس د بلوچستان پښتانه وایي چې د امنیت د خرابېدو دغه سلسله په د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم پیل شوی ده او د وژنو او تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پښتنو په د سیمو په اړه باندې نیاز مسخیل دا ریپورت رالېږلی دی.
د سیمې یو اوسیدونکی صالح محمد فدایی وایي له تیرې څه مودې راهیسې د بلوچستان صوبې د بلوچ میشتې سیمې په ګډون اوس پښتون میشته سیمه هم د امن او امان له لحاظه خرابه شوې.
دهشتګردي، غلاوې کېږي، بدامنیانې به راځي، چوری ډکتیانې به کېږي، ټارګټ کلینګ به کېږي. نه، پښتانه خو هم په دړې وړې دي، په مختلف دړو کې پښتانه خو ټول وي. نیم د ملا په شکل پښتانه وي، نیم د کاف لیک د نون لیف نامه باندې پښتانه وي.
د سیمې ملت پالګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی سردار مصطفی خان ترین وای اوس د صوبې پښتون میشته سیمه کې هم حالات ډیر خراب شوی دي.
پښتانه په سیمه کې امن، لیکن د دې نشاندهی څلو 15 کال مخ مردا کړي وای چې دلته امن او امان خرابي خلک. نو دا اوس د پښین چې د هغه څخه خلک رالو بیا ګل شروع واتی دغه سره مقابله وکړه. په هغه کې 15 د شزګر د مړسو صوبایي حکومتونه چې څو وزیران دي د دې هغه کومک کوي.
سردار مصطفی خان ترین زیاتوی دوی په پښتون میشته سیمه کې د ستونزې د حل لپاره یو جرګه پرانستلې او هیله لري چې په دې لار سره به حالات سم کړي.
موږ وینو خلک وړي بیا یو سی پیسې جن واخلي. څو واره د پښتنو په مختلف ځای کې خلک وړي دي، د کوټ سي وړي دي. نو موږ دا د قومي جرګه جوړه کړې ده چې موږ به امن او امان دلته برقرار ساتو.
کوټه چې اکثریت د پښتنو په کیادېږي، د خلکو په وینا حالات ډیر پکې خراب شوی. د بلوچستان د تاجرانو اتحادیه مصر عبدالرحیم کاکړ وایي دلته د ناامنۍ لوجې د هر چا کاروبار په ټپه درېدلی.
ستا په یاد دوه کاله مخکې چې په یوه هوټل کې به کمره نه ملاوېده، ځکه د نورو سبو سبه خلک راغله، ټوټل مخلوق دلته راغلی، دلته به شاپینګ کوي، ډېر پیسې به دلته خرابول. نو د بده مرغه چې ټارګېټ کلینګ شروع شوی دی، اغوا برای تاوان شروع شوی دی، د هغه د وجې زمردانداري بالکل تباه او برباد.
هلته که څه هم له حکومتي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو، خو د صوبې آئینی او وفاقي مصر یعنی گورنر نواب ذوالفقار مکسی یو څو ورځې مخکې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي، ستونزه په ټوله صوبه کې ده او که څه هم حکومت په څه کولو نه معلومیږي، خو ده همیش خپل ژغ په دغه لړ کې راپورته کړی. زه هم له دغې صوبې سره اړه لرم، نو زه د صوبې د امن او امان، تعلیم او نورې ټولې ستونزې ښه پېژنم. لږ احساس سړی لکول په کار وي. خیر دی که ته څه نسې کولی، نو ویلی خو سې، لارښوونه خو کوی سې، هغه زما ذمهواري او فرض ده او زه یې وخت ناوخته کوم. یاد دی وی په بلوچستان کې په ټولو دیرس ضلعو کې شاوخوا دیرلس ضلعو کې پښتانه وګړي د راپور له مخې تر 90% زیات نفوس لري. د خلکو په وینا یو څو کاله مخکې داسې معلومېده چې په ټول ملک کې یوازې دغه سیمه ده چې له سولې او خوشحالۍ ډکه ده. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
وسم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه یو ریپورت. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې تیر کال د ناتو لخوا په مومندو کې د پاکستانی فوجانو له وژلو وروسته سړې شوي وې، خو اوس پاکستان اعلان کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به ډېر ژر افغانستان ته لاړ شي. د دواړو ګاونډي ملکونو ترمنځ د اړیکو پر بیا شوالي بشرګواش ریپورت جوړ کړی دی.
افغان حکومت وایي چې راتلونکي میاشت به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی وای د دې سفر موخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د سړو اړیکو بیا تازه کول دي.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې یو څه متضرره شوې وي، ولې موږ هیله منو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر سره سم موږ کولای شو یو نوی پایل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ولرو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا غوړسته سړې شوې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو په یو هوایي برید کې په مومندو کې د پاکستان څلیرش پوځن ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر، سیاستوال او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن د جرګې غړي آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې د حنا ربانی کر سفر ډیر په ځای ګامو بالا او زیاته کړه.
صرف دا وزیر خارجه تل نه، بلکې دا نور چې کوم فورمز دي، مثلا دا پیس اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن چې دی، دا غي میټینګ پکار دی چې روغوستي شي، بای لیټرل چې موږ کوم هغه دی هغه میټینګونه روغوستي شي، ځکه چې یو طرف سره زموږ تعلق امریکې سره نن سبا ډېر لاندې هغه ته راغلی دی، نو کو افغانستان سره زموږ دا تعلق واپس بحال نشي، نو دا خو د امن او دا په دې خطه کې من خبره ده. د 2014 کې د افغانستان نه د امریکې د انخلا غذا او د ریالاکې د ریکنسټرکشن دا ټول شیزونه د سر تړل شوي دي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو او په 2014 کال کې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته پر پاکستان د مثبت رول لوبولو فشار دی او دوی هم غواړي د سیمې په مسله کې څرګند رول ولري.
پاکستان پر نړیوالو فشارونو لاندې واقع دی چې د افغانستان په اړه خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. هم پاکستان او هم د افغانستان حکومت تر یو بریده فکر کوي چې دغه اصول پروسه چې کومه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روانه ده، دوی په کې لرې پاتې شوي دي یا لرې ساتل شوي دي. دا ځل په دې برخه کې ټینګار د پاکستان د لیدلو شوی دی.
په تیر وختونو کې ځینې افغان چارواکو پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه لګولي، خو آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې مسلې دې د خبرو له لارې حل شي.
په هیڅ صورت کې مو د پاکستان او د افغانستان تعلق خراب نه پکار بلکې په کیسدا سے هغه مسلې وین پکار دار چې پاکستان پاره کې پہلو کیو او هغه مسلې حل کی او سودا صفائی وکي موږ یو بل نه جدا کېدی نشو او دا مسله دا سیدا چې دا مونږ غواړو چې خطے کې امن قائم شي او خطے کې به الله امن قائم کی چې پاکستان او افغانستان پاره کې یو اهم کردار ادا کړي.
په رسنیو کې ډیر وخت دا پوښتنه کیږي چې آیا پاکستان به په اوږد مهال کې په افغانستان کې مثبت رول ولوبي. غفور لیوال دا پوښتنه داسې ځوابوي.
ملکی حکومت او ڈپلوماتک ذرائع غواړي چې افغانستان په قضیه کې مثبت رول ولوبي او لږ تر لږه نړیوالو ټولنې اعتماد پر ځان وساتي، مګر پوځ او استخبارات په هیڅ صورت نه غواړي چې له افغانستان له قضیې څخه لرې وساتل شي او یا لږ تر لږه د هر جدي بدلون او د منځ ټکي نه واوسي. د تواترو تجربو او پرله پسې پېښو دا ښودلې ده چې په هیڅ صورت په پاکستان کې پوځي قوتونه په افغانستان کې د استراتیژیک او سیاست نه پرېږدي او دغه حرکتونه یوازې د همدې اوږدې سره د هغوی لپاره د وسایلو او تخنیکونو حیث کارول.
یاد دیوی چې تیره اونۍ د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې د ملاتړ د پراخولو په مقصد د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک راسمن د سیمې د هیوادونو دوره وکړه، خو هغه له دې عمله چې پاکستان نه غوښتل اسلام آباد ته سفر ونه کړ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
که یو طرف ته پاکستان او افغانستان د سړو اړیکو د بیا تودولو هڅې کوي، بلخوا له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې روانې دي. خو په امریکایي ورځپاڼه فارن پالیسي کې د جنوبي ایشیا د چارو لپاره د امریکا د خارجه چارو پخوانی مرستیال سیکرټر کال اف اندرفرتلپ افغان طالبان سره د سولې د خبرو اترو په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. دی وایي د طالبانو سره د هغو د واکمنۍ په وخت کې سبې خبرې اترې ناکامه شوي، نو دا ځل یې د کامیابۍ ضمانت صدی. د مقاله مهم ټکو ته واشتي. کال اف اندرفورت په فارن پالیسی کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د وینسټن چرچل قول د خپل دلیل بنیاد ګرځوي، چې وایي ماضي ته چې تر څومره لیري کتلای سي هم تر دې زیات بیا مستقبل ته تر ډېرې لیري پوری کتل کېدای سي. نوموړي وایي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په وخت په 2009 او بیا په 2009 کې د امریکا چارواکو د اسامه بن لادن د حواله کولو او د ترګري پاړه له طالب چارواکو سره کامیابه خبرې اترې وکړي، خو طالبان وروسته پر خپل خبره ونه درېدل. دا شان لیکوال وایي ان د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل هم د اسامه بن لادن د حواله کولو پاړه دوه قراردادونه منظور کړل او ورباندې بندیزونه هم ولګول، خو طالبانو په دې هم غوښ ونه ګرولې. د نموړې په وینا اوس هم چې د طالبانو بیانونو ته وکتل سي، نو غواړي امریکا او بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، جهاد به جاري ساتي او دا شان د حامد کرزي د حکومت په خبرو اترو کې د ورګډېدو او د افغانستان د آئین مخالفت کوي. لیکوال زیاتوي سربېره پر دې چې امریکا د خبرو اترو کامیابۍ ته خوشبینه ده، خو ځینې داسې پوښتنې شته چې د خبرو اترو پر وخت یې ځوابونه د طالبانو له استازو څخه وپوښتل سي. آیا طالبان په رښتیا هم د خبرو له لارې جګړه ختمول غواړي او د دې لپاره د دوی سوچ څه دی؟ آیا طالبان د افغانستان لپاره څه سیاسي او معاشي پلان لري او کنه؟ آیا دوی د نړیوالو تړونونو په تیره بیا د بشري حقوقو په برخه کې مسؤلیتونه مني او کنه؟ آیا دوی به د اقلیتو، زنانو او نورو نسلي ډلو حقونو ته درناوی کوي او که څنګه؟ آیا دوی به د مقامي، ولایتي او ملي شوراګانو رول مني او کنه؟ او آیا له نړیوالو میکانیزم سره سم به دوی انتخابات او یا ریفرندم یا قبایلی فیصلې مني او کنه؟ د دې پښتنو وروسته لیکوال کال اف اندرفورت وایي طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت کې د پښتنو ته ځواب نه ویلی، نو آیا دا ځل به ووایي او کنه؟ د دې په نه تر ټولو اهم خبره دا ده چې آیا طالبان به په مستقبل کې پر سو وادو او یقین دهنیو د درېدو لپاره څه کوټلي ګامونه واخلي او کنه. په فارن پالیسی کې لیکوال وایي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو د درولو اعلان به د اعتماد سازي په برخه کې یو ښه ګام وي او له دې وروسته بیا ورپسې طالبان نور اقدامات هم وکړي.
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پونو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبری رپورټونه مو اوریدل. خوسته به تاسو د نړۍ رنگونه پروګرام اوري. خو اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. حسیبه شهید د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره وویل چې د القاعده شبکې د مشر په اړه امریکایي ځواکونو له یو پاکستانی ډاکټره مهم معلومات ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر وایي په پاکستان کې د جمهوریت په وړاندې د جوړو خندونو سره سره به دوی خپل جمهوري دوره پای ته رسوي. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف د هیواد ته د ستنېدو پلان ځنډولی دی. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن لندن ته ولاړ شي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي د جمعې په ورځ وویل هیواد به په افغانستان کې د روزنې ماموریت بیتا پیل کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله.
د خبرونو لنډیز درته حسیبه شهید وړاندې کړل. خو اوس اسلام آباد ته د پاکستان نننۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر دغه ادارې لوستې او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په اقتدار باندې د پوز د قبضې کولو خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته، ځکه چې د پاکستان پوز او ولس د جمهوریت وده غواړي او دا چې پاکستان پیپلس پارټي هم د عدلي احترام او عزت کوي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبرې په خپل ځای وزن لري، خو د دې خبرو نه هم سترګې نشي پټې دي چې حکمران ډله کې سنا سکامې کوم چې وخت په وخت سیاسي مبصرینو په ګوته کړی دی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکا د پاکستان د ایران نه د ګیس اغستو منسوبې ودرولو لپاره د مذاکراتو شروع کول تصدیق کړی دی. ادارې لیکي چې د امریکا د خارجه محکمې ویاندې وکټوریا نولینډ میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې امریکا د ایران نه د تیل نه اغستو لپاره د ګڼ شمیر ملکونو سره خبرې اترې کوي او په دې کې پاکستان هم شامل دی. ادارې لیکي چې موږ د پاکستان حکومت ته دا وایو چې دوی د خپلې فیصلې خپه سوچ وکړي، ځکه چې داسې یو فیصله ونه کړي چې زموږ اقتصاد ته زیان ورسی او موږ د نورو مسلو سره مخ شو. نو باید چې هر فیصله په احتیاط سره وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د اولس د حفاظت لړکې د خپل ځان قرباني ورکوونکو پولیس افسرانو لکه ډي آی جی ملک محمد سعد او ډي ایس پی خان رازق او دغه شان د نورو پولیس افسرانو او کارمندانو لپاره چې د پولیس محکمې او حکومت کوم اعلانونه کړي وو تر اوسه په هغه هیڅ عمل نه دی شوی، چې لکه بلې دغه حق رسیدلو پولیس کارمندانو کورواله د ستونزو ښکار دي. ادارې زیاتوي چې دې افسرانو کې د اکثرو لمن د کرپشن او بډو رشوتونو نه صفا وه، نو ځکه دوی د خپلو کونډو او یتیمانانو لپاره هیڅ مال او دولت نه دی پریښی او دا وخت د اکثر پولیس افسرانو کونډې د خپلو بچو د تعلیم او خصمانی لپاره نوکری کوي. اداریه وایي یو بل بدمرغي دا ده چې تر اوسه حکومت د دې پولیسوالو قاتلان معلوم نه کړه، او بل دا چې د خپل ایمانداری او پیشې سره د اخلاص باوجود د دغه پولیس اهلکارو بچي او کونډې ډیر په ګران وخت تیروي. اداریه اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د دې خلکو لپاره کړي وادي پوره کړي او د دې د تعلیم او کور چلولو اخراجات د سرکاري خزاني نه پوره کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې شاهین بونيري د ګلپ ډاٹ کام د غرب او اسلامي نړۍ ترمنځ په اړیکو باندې د سوي یو سروې لوستي او دا ډول په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې د عبدالمتین بک لیکل سوي مقاله د افغانستان په اړه لوستي. دواړه مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ګلپ ډاٹ کام د غربي او اسلامي نړۍ ترمنځ په اړیکو باندې یو سروې راپور خپور کړی دی. راپور لیکي چې تیر کال په پاکستان کې په سلو کې 50 خلکو د امریکایي مشرتابه په اړه د خپل ناخوخه سرګندونه کړې او دا شرح د ټولو وختونو په پرتله ډیره ده. ولې د ګلپ شمیره دا هم ښایي چې په پاکستان کې په سلو کې 50 خلک اوس هم دا فکر کوي دا ډیره مهمه ده چې اسلامي ټولنې او غربي هیوادونه باید اوګه پوګه مزل وکړي. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو امید لا په پوره توګه مړ نه دی. د جنوري په میاشت کې داسې راپورونه رامنځته شو چې پاکستان د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره د سامان وړلو د لارې په پرانستو غور کوي. دا ګام به تر ډېره حده اړیکې ښیي کې ولې د راپورونو تر مخه د پولې پورې راپورې په سامانونو وړلو د پاکستان لخوا د ټیکس لګولو په خبره هم غور کیږي. په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولینډ د جنوري په 13 نیټه ویلو امریکا او پاکستان د یو بل سره مضبوطو پرمختلونکو او دوستانه اړیکو ته اړتیا لري. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د عبدالمتین بک لخوا لیکل شوی یو مقاله خبره کړي. بک لیکي چې د تیر کال د دسمبر په 15 نیټه د افغانستان د شمالي تخار صوبې د تلقان خار نه بهر په یو میدان کې د جنازې د مانزه غونډه کیده چې یو ځان مرګي برید کوونکی د پارلیمان د یو غړي مطلب بک خوا ته ځان ورساوه او ځان په چاودیدونکو موادو سره وچاوه چې په نتیجه کې زما د پلار مطلب بک په ګډون 24 کسان وژل شو. عبدالمتین وړاندې لیکي په داسې حال کې چې زه د خپل پلار د مرګ ویر کوم، زه سویل غواړم، زه د خپل پلار سره دا عقیده شریکوم چې د امریکې د افغانستان په اړه ستراتیژي لنډ نظره او د ستراتیژیک فکر پر ضد په مقامی فکر ولاړ ده. د افغانانو په حیث مونږ د امریکې په پالیسۍ ډېر کم پوهیږو. یو ورځ د امریکې ځواکونه طالبانو ته دشمنان وایي او بل ورځ ورسره د امن خبرو ته رضا کیږي. لیکوال پوښتنه کوي آیا دا پالیسي د ځمکني حقیقتونو ښکارندوی کوي او آیا دا داسې ستراتیژي ده چې ګټه براوړي؟ وړومبی د مسلمانانو په حیث باید مونږ د احساس لرو چې دا یو مذهبي جنگ نه دی. مونږ باید دا رښتیا ومنو چې ترهګرو، سخت دریزو او استخباراتي ادارو زموږ مذهب يرغمال کړی دی. که چېرې مونږ مسلمانان په امن سره اوسېدل غواړو نو پکار ده چې مونږ خپل مذهب د دوی د لاسونه آزاد کړو. دویم، د افغانانو په حیث مونږ د امریکې د لوري یو جامع، اوږدمهاله او مستقل ستراتیژۍ ته اړتیا لرو. او بل دا چې په تیرو 10 کلونو کې مونږ د نړیوالې ټولنې او امریکا په مرستو ډېرې لاسته راوړنې کړې دي. زه په دې د امریکایي ولس مننه کوم.
د نړۍ مطبوعاتو ته شاهین بونیری کتنه کوله. په داسې حال کې چې امریکا په دوروستیو کې له عراق څخه خپل ځواکونه ایستلي او له افغانستان د دوی د ایستلو لپاره مهالویش ټاکلی، د دې هیواد فوجي چارواکي وایي چې په راتلونکي کې د بهرني عملیاتو د ترسره کولو لپاره به د ځانګړو امریکایي ځواکونو په وړو او زیات چټکو قطعاتو تکیه وکړي. ویل سوي د امریکایي فوج د دې نوې ستراتیژي مخه په بهرني هیوادونو کې د امریکا د فوجي عملیات پر وخت د ځایي ځواکونو د زیاتې همکارۍ یقیني کول او په ترڅ کې په جګړو کې د امریکا سرتیرو ونډه کمول دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بشاره کوي.
اسوسییټډ پریس اجانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د امریکایي پوز د ځانګړو عملیاتو د سانګې د مشر اډمیرل بل مکریون لخوا د وړاندې کړل شوی دغه نوې ستراتیژي په پینټاګون او هم په سپینماړی کې هرکلی شوی دی. اجانس د پینټاګون د یو لوړ رتبه افسر او هم د اوباما انتظامیه د جګپوړو چارواکو په حواله چې د نوي پوزي پلان په اړه معلومات لري او د چا نمونه چې ندي ورکل شوی، لیکي چې د عراق او د افغانستان د تیرې یوې لسیزې له جګړو څخه راستنیدونکي ځانګړي ځواکونه به په وړو وړو قطعاتو کې هغه ځایونو ته د عملیاتو لپاره ولېږدول شي کوم ته چې په دغه تیرو کلونو کې د دې ځواکونو د لږ شمیر له کبله رسیدګي نه ده شوې. د امریکایي پوز د نوي پلان تر مخه ویل شوی چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه به له بهرنیو پوزونو سره د ګډې همکارۍ او تربیه پروګرامونو پر مخ یوسي چې زیات تمرکز به د آسیا د آرام سمندرګي د سیمې په هیوادونو کې د دې ځانګړو او د مخکې په پرتله د لا غختل شو پوزي کتاتو د ځای پر ځای کولو په چارو وشي. دا جانس په لیکنه چې په داسې کېدلو سره به دغه ځانګړي پوزي یونټې وکول شي. تیر کال په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې او یا بیا دغه تیرونه په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو له بلکې څخه د یو امریکایي او یو بل ډنمارکي تند راخلاصولو په سیر یو وړخیزه او چټک عملیات ترسره کړي. په داسې حال کې چې اوباما انتظامیه غواړي د امریکا په ټول پوځي ځواک کې د پام وړ کمیره وستل شي. اسوسییټډ پریس اجانس د هیواد د دفاع وزیر لیون پینټا په حواله لیکي چې د ځانګړو پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره په مختص شو فنډونو کې به کمی نه راوړل کیږي. د دې ځانګړو پوځي یونټو د دایره کار په حق لبیا ویل شوی چې دوی به د نړۍ په کچه جوړیدونکو خطرونو ته د غبرګون خولو په خلاف تر ډیره د هغه پوځي عملیاتو د ترسره کولو مسولیت ولري کوم چې به ورته د امریکا ولسمشر او یا هم دفاع وزیر په ګوته کوي. همداراز ویل شوی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو کمانډه به د ناټو د غړو هیوادونو له پوځونو سره د نږدې اړیکو د لرلو ترڅنګ د امریکا د استخباراتي او د مخادره موادو پر ضد د مبارزې د ادارو ترمنځ د همکارۍ د سیوا کولو په لړ کې مهم رول ولوبوي. په نه حال کې د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ اوباما انتظامیه ته سپارښتنه کړې چې د شکمنو ترهګرو تنانو پر ضد د پټو عملیاتو اختیار دی د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې CIA نه واخلي او د دې هیواد د پوز په لاسو کې دی ورکړي. اسوسییټډ پریس اجانس په هیومن رائټس واچ کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د څنګ لپاره د مشاورې انډریا پراسو خبر راغستې چې وایي ترهګرو تنانو سره د معاملې کولو امتیاز امریکایي پوسټ له ورکولو سره به دغه مسلې یو تر سرحده په رڼه توګه خلکو ته معلومی شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپناستی؟
یار، نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اوس هم د یو داسې سپینسرې چې د یو شپېته کلو ده او په سترګو ړنده ده، خو په خپلو ګوتو رنګ رنګ شکورونه او ټوکري اوبدي. دا د خیبر پښتونخوا د چارسدې اوسیدونکې ده چې نوم یې نورماله ده، او دا په سترګو چې ماشومه وایي ړنده سوه، خو د دې سربېره هم اوس په ړندو سترګو په ګوتو رنگ رنگ ټوکرې اودی. دا اوس خپل کورنۍ یولس تنه دي د کورنۍ، او دا یوازې ګټندوی ده. زموږ همکار ګل ایاز د نورماله په دې کار او په ژوند باندې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د سترګو رڼا یو نعمت دی، او هغه څوک چې ته دې نعمت په خوږو پوهیږي چې بناوي. یو شپېته کلن نورماله د سترګو رڼا نه محروم ده، خو په دې عمر کې هم دوی همت نه دی بللې او په خپل مټ د بچو لپاره روزګار کوي. نورماله د چارسدې میرزا ډیر علاقې اوسیدونکې ده. د دوی په کور کې ټول 11 نفر دي، او نورماله یوازې د دوی کفالت کوي. د چارسدې میرزا ډیر کلی په کټ ناشته او خواشای د لاس جوړ کړي د مزي پټارونه پراته وو. چې دا کار یې څنګه شروع کړو نو دوی ویل،
راځي اورځ داسې ناشته وکړه نه، داسې ټکو ورا سړی درک نه، ما راځي په تو قلب باندې داسې کاغذونه پیدا کړو، دا غږ پکې ناشته ما
د کال 2010 د جولای میاشت سیلابونو نه یوازې په ټول هیواد کې تباهي خوره کړه، بلکې یو شپېته کلن نابینا نورماله کلی هم ډیر متاثر کړی وو. نورماله د سیلابونو چې د دوی کور یې ډیر متاثر کړی وو حال صدا سے بیانوی،
سیلاب کوم زړین نقصان نه راکړی، سم نو کور خو د خپل شتینا د غیاو بلکور کې د غیاو نو سیلابونو غټ وټ کړلو. امین ګم د سره وډه غریب دی، اوس ډیر مو دو شو چې دا داسې خوب دې مزدوریم نشو کوله، چرته له وګه خطلې او بس هغه کله ډاکټران ولزی او کله د مول ولزی او بس خو کیږي نه، او دغه سلام خان را کور ان دی کور کړو او سم می سبز د الله سره اوس کله مندا می زاړر دین چرته دې نه کیږي نو.
یو شپېته کلن نورماله له خدای پاک دا صلاحیت ورکړی دی چې د سترګونه نابینه ده، خو ښکلي او رنگدار شکورونه جوړوي، او د دې شکورونو د خستو لپاره د مختلف کلونو خلک راځي. نورماله د مزید شکرونو په جوړولو کې د چا هم مرسته نه اخلي، او ټول کار په خپل کوي.
خرابی
یو شپیته کلن نورمالا سره د مرستو لپاره غیر دولتي ادارې سرد چې د پیسو په بدل کې د کار اخستو دنده ترسره کوي د پیټارونو یو نمایش هم کړی بو. د ادارې یو چارواکی عمران خان له مشال رډیو ته وویل چې د دوی اداره د نورمالا د صلاحیتونو د ستاینې لپاره نمایش کړی وو او دوی سره د ژوند په هر میدان کې به مرسته کوي. عمران خان وایي چې په ټولنه کې د نورمالا په شان هنرمندان ډیر کم دي او دا د ټولنې هم ذمهواري جوړیږي چې د نورمالا د هنر قدر وکړي او ورسره مرستې هم.
د خیبر پښتونخوا د چارسدې یو شپېته کلنه نورمالا چې په سترګو ړنده ده خو اوس هم شکورونه او ټوکری په لاسونو باندې اوبدي په ړندو سترګو. ریپورټو د ګلایا ستاسو اوریدي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روانې غړي چې کومه خبري برخه ولا هغه هم په دې ځای باندې پایتر سيږي خو خبرونه دوام لري. اوس هم ګلایاس د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام درته وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایاس يم. په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروګرام کې موږ د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. په برتانیې کې یو کس د اتلو سکالو رئیسي روټۍ نه د خوړلې. زو برتانیې ته برتانیې کې اتلس کلن محمد میا د اتلس کالو رایسي عام روټۍ نه د خوړلې او د دې وجه د کلمو ناروغي ده چې دوی سخت خوراک نشي هضم کولی. محمد میا تر دې پورې د نل اوبه هم نشي څکلی. محمد میا وایي دوی اوبه ګرموي او بیا څښي، او هغه ځکه چې د هضمي نظام یې ډیر زیات حساس دی. محمد میا وایي د دې معده ډیره زیاته کمزوري ده او پیدایش پر وخت هم مصنوعي خوراک ورته ملاوېدو. ډاکټران د محمد میا د ناروغۍ د معلومولو کوشش کوي او د میدی داسې قسمه ناروغي د درملنې په ضرورت ټینګار هم کوي. د مودو رئیس د اټلی پیسا ټاور یو اړخته د کګیدو پاړه اوریدلی وو، خو اوس د برتانی مشهور بیگ بین ټاور هم یو اړخته کګیدل شروع کړی دی. د برتانی بیگ بین ټاور په نړۍ کې مشهور دی. د تا کلارک ټاور هم ویل کیږي. کارپوهان وایي د کلارک ټاور لومړی برخه یو نیم فوټه کګه شوی او هر کال دا نور هم سیوا کیږي. کارپوهان وایي د دې وجه د ټاور سره نږدې نورې ودانۍ جوړېدل دي. کارپوهان وایي د بیگ بین ټاور د پیسا پشان کګیدو کې به سلور زره کاله واخلي. د بیگ بین ټاور کګیدو سره د برتانی پارلمان مستقبل په اړه هم پوښتنې راپورته شوې. بیگ بین ټاور په اتل سبا ات پنځوسم کال کې جوړ شوی وو او دا درې سوا پنځلس فټه اوچت او یولس چته دی. په نړۍ کې فراری او بی ام ڈبلیو گاڑی ډیر زیات مشهور دي، خو فرانسیسی کمپنی د سلور پیاګانو موټر سایکل جوړ کړی او قیمت یې $2.5 لک دی. زو پیرستا فرانس یو کمپنی د موټرو مشهور کمپنیانو فراری او بی ام ډبلیو انجن او هندل په یو نوی موټر سایکل کې لګولی. دا د سلور پیاګانو موټر سایکل دی. د دې نوم واس ډبلیو 8 دی او وزن یې 650 کیلوګرام دی. کمپنی د دې موټر سایکل بیا $2.5 لک ایښودې ده، کوم چې په نړۍ کې له ټولو ګرانه ده. د امریکا په شیکاګو ښار کې یو کس په تیروتنه په مزغو کې میخ ټک وهلی دی، خو ډاکټرانو په کامیابۍ سره دغه میخ راویستی دی. زو شیکاګو ته د شیکاګو ښار 14 کلن دانتې اتولو د میخ ټک وهلو مشین کار کولو چې په تیروتنې سره یې 8 سانتي متره میخ په سر کې ننوتو، خو دوی ته ډېر وروسته معلومه شوه چې دغه میخ مزغو ته رسیدلی دی. هسپتال کې ډاکټرانو دانتې ته وویل چې میخ د مزغو هغه ځای ته رسیدلی کوم ځای نه انسان سرګرمیانې کنټرولوي. ډاکټرانو د 2 ګنټو کامیاب آپریشن وروسته دغه میخ راویستی دی. یورپ کې سخت کال سخت یخنی نشته او د دې په پرتله جنوب مشرقي ایشیا کې زیات یخنی ده. پاکستان کې هم د موسمیاتو محکمه ویلي چې سخت کال به د نور کلونو په پرتله یخنی ډیره زیاته وي. د بلوچستان کوټه ښار کې په یو شپه کې 40 سانتي متره واوره ورېدلې ده. په شمالي هند کې د یخنی هواګانو له کبله موسم ډیر زیات یخ شوی. په دې سیمو کې درجه حرارت د معمول نه ډیر زیات کم شوی. کارپوهان وایي په موجوده موسم کې د بدلون وجه لانی نه ده، کوم چې په ځانګړي توګه مشرقي بحر الکاهل کې د اوبو درجه حرارت کې د کمی له وجې رامنځته شوی. په موسم کې د بدلون بل وجه دا هم ده چې بحر الکاهل او بحر هند کې درجه حرارت ډیر کم شوی دی. د لیپ سیکنډ د ختمولو پاړه فیصله 2015 کال پورې ځندولې شوی. لیپ سیکنډ هغه اضافي سیکنډ دی چې هر 100 کال پسته جوهري غړو سره ملاول شي چې د ځمکه په گردش کې د غړو وخت برابر وساتل شي. د نړیوال کمیونیکیشن یونین کارپوهانو د لیپ سیکنډ د ختمولو پاړه سنتیجه ته نه دی رسیدلی او 2015 کال پورې فیصله وځندوله. ځینې هیوادونو لکه امریکا، فرانس، کاناډا، جاپان، مکسیکو او اټلی د لیپ سیکنډ د ختمولو او برتانیا او جرمني د دې فرضې پاتې کېدو په حق کې دي. په انټرنیټ د فایلونو تبادله لوی ویب پاڼه میگا اپلوډ بند کړې شوی. امریکا په دې ویب پاڼه د جاسازۍ تورن لګولی. د دوی په وینا دې ویب پاڼې 500 میلیون ډالرو مالی زیان رسولې. د دې ویب پاڼې جوړونکي نیول شوی. دا میگا اپلوډ پاڼې بندولو سمدستي د امریکا اف بی آی او د قانون وزارت پاڼو حمله وشوي. د دې نوړاندې ویکیپیډیا چې د معلوماتو لوی ویب پاڼه ده، د امریکا د حکومت لخوا د سوپا قانون پر ضد خپل پاڼه 40 ګنټو لپاره بند کړې و. سماجی ویب پاڼه فیسبوک په خپل صارفینو لپاره نوی اپلیکیشنز وړاندې کوي چې د دې لارې با صارفین کولی شي خپل مواد ملګرو ته واستوي. په فیسبوک فریکشن لیس شیرینګ اپلیکیشن د لارې با صارفین کولی شي خپل مصروفیات نور ملګرو سره شریک کړي. دا اپلیکیشن په خپل کار کوي، خو صارفین کولی شي چې دا کنټرول کړي چې چا چا ته خپل مصروفیات وخایي. په یوټیوب کې هر منټ د 2 ګنټو ویډیوګانې اپلوډ کیږي. د یوټیوب چارواکي وايي په 2001 کال کې په هر یو منټ کې د 6 ګنټو ویډیو اپلوډ کیدل. په 2010 کال کې د 40 ګنټو او اوس 2 ګنټو ویډیوګانې اپلوډ کیږي. د دې معنی دا ده چې هر یو سیکنډ کې صارفین د 1 ګنټې ویډیو اپلوډ کوي. په یوټیوب 8.5 میلیونه خلک ویډیوګانې هر میاشت ګوري. او وز د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوې فلم انډر ورلد اویکنینګ د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر ده. دا د انډر ورلد فلم سیریز سلورم فلم دی. فلم انډر ورلد اویکنینګ په لومړي ونې کې د 25 میلیون ډالرو کاروبار کړی.
It's not a human being. It's a blight of nature. I was held captive for 12 years.
Subject 2 escaped. It's somewhere in the building.
Now, humans hunt the lichens and vampires. This is a new war.
I used to hear stories of the Death Eaters. But they were a thing of the past, never to return.
I don't recognize this world.
We've lived safely for years, and now you've brought humans into this covenant.
We stand and we fight.
د هالیوډ په تور پوستو نوې فلم ریټیل په باکس افیس کې په دویم نمبر دی. فلم په لومړۍ اونۍ کې د 30 میلیون ډالر کاروبار کړی. فلم په تور پوستو پایلټانو جوړ شوی.
I welcome you to the 332nd fighter group.
You're fighter pilots.
The expectations placed upon you men are high. We have a right to fight for our country. The same as every other American.
I'm the best pilot in the whole damn army.
Only one way to find out.
We're giving hand-me-down planes.
We're losing them!
Feel like I'm flying my grandfather's Buick.
Hoping that we would just limp along and go away. We will not go away.
Right like that.
د هند سینما مشهور ډایریکټر کرن جوهر نوی فلم ایک می اور ایک تو با فروری په لسمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د بالی ووډ مشهور ستوري عامر خان وراره عمران خان او کرینا کپور کار کړي.
So this marriage is a mistake.
Yes.
Yes.
Were there drugs involved?
No.
Just alcohol.
Rahul Kapoor.
Rihanna Braganza.
25.
26.
थोड़ा अकेला फील करता हूँ.
अकेले रहना चाहती हूँ.
तो तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया?
क्या बताता, एक रात मैंने इतनी पी ली कि नशे में मैंने एक हजाम से शादी कर ली.
हेयर स्टाइल
तल्ली है, ये जमीन तल्ली है, आसमान सब तल्ली है. यहाँ
देर हो रही है.
9:30 बजे.
9:45.
तुम इतने क्यों हो?
बाहें ना छुड़ा कहीं खो ना जा, जो भी होगा आई एम विद यू.
एक मैं हूँ और एक तू.
دا بالی ووڈ مشہور ستورے اکشے کھنا نوے فلم گلی گلی چور ہے با دا فروری پا درے منیٹا نمائش تا پارا اڑانے کی گی. فلم پا ہند کے دا درغلو پاڑا جو شوے.
اے دشت راون, یہاں تو میرا پرستاو مان کر سیتا میا کو مجھے لوٹا دو.
سیتا میا کو مجھے,
ورنہ میں تیری اس سونے کی لنکا کو جلا کر راکھ کر دوں گا. 60,000 نگد رشوت دے کر پولیس میں حوالدار بنا ہوں, کس کے لیے بنا ہوں؟ بھارت ماتا کی سیوا کر سکوں, جنتا کی سیوا کر سکوں.
گلی گلی چور ہے, گلی گلی چور ہے,
بڑا حرامی چور ہے.
کہتا ہے کہ میں امیروں کو لوٹ کر غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں.
کرپشن,
جو کام سرکار نہیں کر پا رہی وہ سالہ حرامی کرے دے.
دیکھ رہا ہو, پولیس والے, جج, وکیل سب چور ہیں میری طرح.
برسوں ہو گئے کسی نیتا کے لیے تالی بجائے, اب تو صرف گالی دینے کا من کرتا ہے.
بہت مہنگا پڑے گا بھارت بابو.
پر نیائے کے لیے لڑنا بھی تو ہمارا نیتک فرض ہے.
کس کس سے لڑوں باؤ جی, کس کس سے لڑوں؟
قدرمن اوریدونکو, دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې ستاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو, تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420 2-2-1-1-2-4-1-2-1. زبا دا ٹیلیفون شمیری بیا تکرار کم 0042022112411. ہم دې سره قربا ګولیاست اجازه ورکي را روانه ونی بیا در سره ایم بلوی الله مو سپارم.
دا مشال ریډیو دا